سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان میگوید که در 3 ماه گذشته بیش از 7000 عودت کننده به افغانستان به مناطق اصلیشان انتقال داده شدند. این وزارت دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که 1385 خانواده را که تعداد آنها به 7167 تن میرسید در 3 ماه گذشته توسط کمیته حمل و نقل به مناطق اصلیشان انتقال داده. با گفته حکومت طالبان این افراد از پاکستان از طریق گذرگاه‌های سرحدی تورخم و سپین بولدک به افغانستان برگشته بودند. اما در پیام وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان در مورد پناهجویان اخراج شده از اینان چیز گفتن نشده. پاکستان در اوایل نوامبر سال 2023 اخراج دستجمعی مهاجران افغان فاقد اسناد را آغاز کرد و اخراج مهاجران افغان از ایران نیز شدت گرفتند. تعداد زیادی از کسانی که به افغانستان برگشتند به رادیو آزادی گفتند که سرپناه ندارند و در شرایط سخت اقتصادی زندگی میکنند. رهبر گروه افراطی هیئت تحریر الشام در سوریه میگوید که طرز فکر در سوریه و افغانستان متفاوت است. احمد الشر که اسم مستعارش ابو محمد الجولانی است در مصاحبه اختصاصی با بی بی سی گفته که آنها نمیخواهند سوریه را شبیه افغانستان بسازند. الجولانی که پس از سقوط رژیم بشار اسد حاکم کنونی سوریه محسوب می شود گفته که افغانستان یک جامعه قبیله است، اما ذهنیت در سوریه متفاوت است و آنها با آموزش زنان باور دارند. طالبان حاکم بر افغانستان قبلا پیروزی احمد الشرع را در شبکه‌های اجتماعی تبریک گفته بودند، اما در مورد اظهارات اخیر او چیزی نگفتند. طالبان در سال 2021 میلادی پس از تسلط دوباره بر افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند، سپس زنان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون‌ها منع شدند. کار زنان در بسیاری ادارات دولتی و همه نهادها و مؤسسات غیر دولتی ممنوع اعلام شده و در تازه ترین اقدام طالبان دختران و زنان افغان را از آموزش در انستیتوت‌های آموزش طبی منع کردند. وزارت صحت نوار غزه تحت کنترل حماس روز پنجشنبه اعلام کرد که در بیش از 14 ماه جنگ تعداد کشته شدگان به 45129 تن رسیده. وزارت صحت غزه میگوید که در جنگ جاری در نوار غزه بین اسرائیل و گروه تندرو حماس تعداد زخمی ها به 107338 تن رسیده. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی میداند. جنگ در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که گروه حماس در 7 اکتبر سال 2023 بر اسرائیل حمله ناگهانی را انجام داد که در جریان آن 1200 تن کشته و حدود 250 تن دیگر به گروگان گرفته شدند. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که حملات هوایی بر سوریه و نقض تمامیت ارضی آن کشور باید پایان یابد. گوتریش روز پنجشنبه گفت که همه اقدامات تجاوزگرانه در سوریه باید فوراً متوقف شود. از 8 دسامبر که حکومت بشار اسد سرنگون شد، بالای سوریه صدها حمله هوایی توسط اسرائیل صورت گرفتند. اسرائیل میگوید هدف از این بمباردمان نابودی تسلیحات و تأسیسات نظامی است تا افرادگرایان از آن استفاده نکنند. مقامات اسرائیلی این اقدامات را محدود و موقت خوانده گفتند که با عملی کردن آن سرحدات اسرائیل در امن خواهد بود. الکساندر دیکروس صدر اعظم بلژیم میگوید که اتحادیه اروپا نیاز دارد تا در زمان انتقال قدرت در سوریه با رهبری جدید این کشور برای حساب ده قرار دادن آنها در تماس باشد. دیکرو این اظهارات را پنجشنبه در بروکسل در حال بیان کرد که رژیم بشار الاسد در 8 دسامبر سقوط کرد و قدرت در سوریه به مخالفان مسلح به رهبری یک گروه افراطی واگذار شده. گروه هیئت تحریر الشام که مسئول عمده سرنگونی بشار الاسد است میگوید که از همه مردم سوریه نمایندگی میکند. صدر اعظم بلژیم گفته که اتحادیه اروپا تا حد امکان به سوریه کمک‌های بشری ارسال میکند و باید حاکمان جدید سوریه را حسابده قرار دهد. از زمانی که بشار اسد از حاکمیت سرنگون شد، رهبران اتحادیه اروپا روی این بحث میکنند که با گروه هیئت تحریر الشام چگونه تعامل کنند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا هیئت تحریر الشام را یک گروه تروریستی میدانند. کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی کرکت این کشور در برابر زیمبابوه برای مسابقه فردا یعنی بازی نهایی سلسله مسابقات یک روزه آمادگی کامل دارد. افغانستان توانست که در بازی دیروز در برابر تیم میزبان زیمبابوه با تفاوت 232 دوش پیروز شود. بازی اولین سلسله روز سه‌شنبه گذشته به دلیل بارندگی مساوی اعلام شد. افغانستان در هفته گذشته توانست که در سلسله بازی‌های 20 اووره در برابر تیم زیمبابوه برنده شود و اگر فردا نیز پیروز شود برنده سلسله بازی‌های 50 اووره نیز خواهد شد. تیم کرکت افغانستان با تیم زیمبابوه دو بازی تست نیز دارد که بازی نخست آن روز پنجشنبه و بازی دوم به تاریخ 13 جدی برگزار خواهد شد. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که آماده نشر است و آن را با هم می شنویم.
مثلث دا افغانستان دا پیخو سیمایزو او نریوالو ارخونو تا کتن.
په دې خبرونه کې د سوریې، افغانستان او پاکستان د وضعیت یو پرتله کوو. په سوریه کې د دسمبر په اتمه د بشار الاسد رژیم سقوط شو. د الاسد د کورنۍ نشتې نیمه پیړۍ واکمنۍ د نشتې دوونیو په ترڅ کې نسکوره شوه، تقریبا د افغانستان د جمهوري نظام په څیر چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15 نسکوره کړ. توپیر په دې کې دی چې په کابل کې طالبانو خپل حکومت جوړ کړ، نور پکې نه دي شریک کړي، او په سوریه کې د بشار په ځای د هیئت تحریر شام البشیر ته د موقت ادارې واک سپارل شوی دی. او د یاغیانو د همدې ډلې مشر محمد الجولانی په خپل واک په لاس کې نه دی اخیستی. هیئت تحریر شام د خپل ګوند بیرغ چې یو مخ د افغان طالبانو د بیرغ په څیر دی د سوریې د ملي بیرغ څنګ ته ایښی دی. الجولانی د امر بالمعروف په اړه ویلي دي چې پخوا محتسب ندن زمانې د پولیس په څیر و، نو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم د یوې ادارې د جوړېدو پلوی نه دی. دغه سیاسو واشنگتن هڅولی چې ممکن د حکومت په رسمیت وپیژني. پاکستان بیا له سوریې سره له دې پلوه ورته دی چې په دغه هیواد کې هم د حکومت مخالفه وسلوالو جګړې تیزې کړې دي. رابشم بحث ته او له میلمنو به دغه ډول نور شبهتونه واورم او بیا به نتیجه واخلو چې دا درې سره هیوادونه د یو بل له پیښو څه زده کولی شي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، تاسو کولی شئ چې د خبرونه په یوټیوب کې وڅارئ، په فیسبوک کې وګورئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. را بشم د خبرونې میلمنو ته پخوانی افغان ډیپلومات چې په ماسکو کې ډیپلوماتو غوث جان باس د سکایپ له لارې له کاناډا را سره دی، او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ګل ایاز را سره دی. شراخلی دواړه جان باس صاحب، کلمړی له تاسو واورو که چیرته تاریخ ته وګورو، په 1900 کلونو کې چې په منځنی ختیځ کې کوم تحولات راغلي دي، هغه تقریبا په ټول منځنی ختیځ کې له سوریې نیولې تر یمن پورې خپل تاثیرات لرل. مثلا لکه د باس ګوند چې په یو هیواد کې وروسته البته بیا را وروسته حاکم شو، په بل کې حاکم شو، په بل کې هم. لیکن اوس ځینې کتونکي داسې نظر لري چې د سوریې پیش ممکن حتی تر افغانستان او پاکستان پورې هم خپل تاثیرات وشیندي. ستاسو څه نظر دی؟
دغه شکل چې په دغه سي یو وی کړلې نړۍ کې چې اوس مهال تر مخې یو هر ځای کې هر اپ په یو ترتیب نه په یو ترتیب یو بل باندې تاسو بیا مخصوصا تاسې کې مطلق ازموږ چې ډېر اوس ټکنۍ دی، آصف وزیر دی، خامخوا به افغانستان باندې هم د اوسنۍ سوریې کومې پېښې چې روانې دي هغه به هم خپل تبعات لري په افغانستان. خو خبره دا ده چې د افغانستان پېښې کېدای شي هم تبعات ولري په سوریې منځني ختیځ په ټولیزه توګه، ځکه چې داسې چې ژوند ښیي او حوادث ښیي دا هېوادونه سره د دې چې سوریه د جغرافیې د نظره یو څومره لرې ده، ژبه متفاوته ده، خو تاریخي ارزښتونه لکه د اسلام دین دا هغه ارزښتونه دي دا هغه پدې دي چې موږ ګلوبل سرویس سنډې کوي. ما تاسو ویلې د عربو نړۍ کې چې هغه پیښې وروسته د استعمار یا کلونالیزم د دورې نه رامنځته شولې، په سوریه کې هم یو ورته جنبش رامنځته شو د باس په نوم، چې هغه یو سوسیالیستي کمونیستي اړخ د باس.
جان باسب او باش، زما مطلب دا و چې فرضاً پخوا چې په سوریه کې کوم تغییر راغلی دا فرضاً په عراق تاثیر کړی دی، د عراق په کویت تاثیر درلود، او په تقریبا هغه د عثماني امپراتوري وروسته دا ټول له یو بل متاثره شول. لیکن په اوس وخت کې د دوی تاثیرات څه دي؟ فرضاً فاطمیون په سوریه کې جنګېدل، د فرزن چې په دې کې ځینې افغان شیعه هم د راپورونو له مخې هلته له هغوی سره یو ځای او په سوریه کې جنګېدل، او د پاکستان په برخه کې ویل کېږي چې زینبیون په سوریه کې جنګېدل. نو کله چې د یو هیواد وسلوال په یو بل وطن کې جګړه کوي او بیا د یو حکومت په ضد جګړه کوي او هغه حکومت نسکوره کیږي، نو دا تاثیرات بیرته دې خواته باید ژر خپاره نشي.
چې په سر کې ایران دی او کېدای شي چې د پاکستان، چې پاکستان یو انګلیسي او پروژې هېواد دی او د پردي شاته ډېرې لویې تاسپانه ډېرې طبي پروژې لري، چې دا پېښې دي په هغه لاسوهنه د پوهند کې، هغه لاسوهنه د افغانستان. هېڅ شک نشته چې دغسې ډلې ټپلې شمول د شنیه چې زینبیون چې په 2012 کال کې د ایران هم د ایران دوی په پاکستان میشتو شیا اتباعو کې پروژه راشته وکړي، او البته د سوریه کې، په عراق کې، په نورو ځایو کې نور مذهبونو په ضد جنګېدلي، د نور عمدتاً د ایران د پروژو، د ایران د نفوذ خپرولو دپاره جنګېدلي دي. دا خلک چې بېرته راځي، فالته مرشي مې دي په سوریه کې، په عراق کې زخمیان شوي دي، تابع شوي دي، خو خبره دې کې ده چې دوی چې بیت راځي، نو مثلا خصوصا څوار یو کار نه ساته، دوی د جن ست دوی د بل له ایدئولوژي او ذهنیت سره راځي، او دا په خپل په وار زما خاوره خرابوي، زما اجتماعي یا ټولنیزې اړیکې زما په وطن کې خرابوي. نو په دې ترتیب د ایران د سپاه پاندار هغه چې په دې کې حاکمه ده، اصلي هدف د موجودیت منطقې یې شکل دی چې خپل نیابتي ډلې نور هیوادو ته لیږه، هلته خپل نفوذ خپراوه په عین وخت کې
چې د نورو هیوادونو باندې. ګلیاس، د زینبیونو په برخه کې په مشال راډیو کې تاسو کوم راپور درلود چې دوی بیرته راستانه شوي دي؟
نه، داسې سره رپورټونه خو نشته. څنګه تاسو خو ذکر وکړو، دا وسلوالي او دغه ډلې دي چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې او په سند کې، او بیا په خاصه توګه باندې چې کوم ایران سره په پوله ده، نو په دې باندې دلته ځینو بریدونو ذمواري چې دي دغه ډلو خسته دي، او ځینې وسلوالي په دې رستو کې په کراچۍ کې هم نیولي وو د پاکستان امنیتي ادارو. بل دویمه دا خبره چې د غوصاب سنگ خبره وکړه، له جانبا صاحب، چې تغیرات خو هغه دي، خو په پاکستان باندې د دې تغیراتو هغه سدس ډیر اثر ونه پریوزي. هغه څنګه د پاکستان او د هغه لږ بدل دي؟ څنګه جانبا صاحب ډیر ښه جغرافیایي توګه معنی هغه ورکړلو چې څنګه دا غزي جغرافیا دا کلتور دي دغه دي؟ اول تک تاسو وګورئ، نو سور لسکالا کورنۍ جګړه تیر شوې ده، نو هغه میکانیزم او د پاکستان که وګورئ، نو هغه ډیر زیات په منځ کې
تو دلته ځینې شان چې ځینې کارتون کې وایي، په دې برخه کې جانباز صاحب څخه هم واورو. جانباز صاحب، ځینې کسان دا وایي چې د سوریه او د پاکستان شباهت دواړه اسلامي هیوادونه دي، شیعه دواړه لري، سنیان هم لري، په دواړو کې اکثریت سنیان دي، په دواړو کې قومونه بیل بیل ژوند کوي. یعنی داسې نه دي لکه په افغانستان کې. په افغانستان کې فرضاً په شمال کې هم پښتانه شته، هم تاجک شته، او حتی د افغانستان په جنوب کې هم تاجک شته، پښتانه شته. یو د ازاره او ځینې قومونه یو ځای سره ژوند کوي، ځینې ازاره په مرکزی افغانستان کې، هغه بیا نورو کې متیت دي. خو په پاکستان کې بلوچان تقریبا بیل وسی، سندیان بیل ژوند کوي، پنجابیان بیل ژوند کوي، پښتانه بیل ژوند کوي. په سوریه کې بیا ورته کوردان بیل دي، په ترکمنان بیل ژوند کوي، حتی علویان په دمشق کې متمرکز و مخکې د واک په وخت کې، عربان بیل ژوند کوي. یعنی داسې ټولنه سره هغه ده ساسو څه نظر دی، دغه شباهتونه نشته پکې؟
هزارگان په افغانستان کې د سي کمپاکټ ژوند نه لري. هزارگان په افغانستان کې د پښتنو په منځ کې دي.
بله،
دا په منځ کې دي یا په شپه کې. خو هغه قوش په افغانستان کې کمپاکټ دي، هغه کوم کې کار دی؟ دا څه هم په سي د دې ولایتو کې په شمال د افغانستان څنګه دغه اگر شتون د سي کمپاکټ دی، یعنی نو په ګونه کې لږ دی کې نو په شمال کې موږ تاسو فرمایې په ترنه تاجکان نو په ګونه یو ځای جوړ کړي، او هغه چرته چې مست په پاکستان په ټول ځان باندې څو تا په ټول نه شپې په ټول په وایو په ټول په لکه بل دي کې په چستان باندې په کوم معلوم دي سیمه معلومه ده چې په ټول په بیت باندې بالکل په افغانستان کې د ټول مشترک افغانستان تاریخ قانونه هو اما نور په تاریخ د افغانستان کې په پنځه جنګونه یې مسکتی جنګونه هیڅ کله نه دي شي. زموږ په یو وخت سره هندو آزاد ژوند او شیعه او سنی خو پرېږده. د بلې خوا په پاکستان کې مثلا موږ په کراتو په پنځه جنګونو شاهد شاور شواهد وو. په کوټه کې د اوس په کورمه کې څه وشول؟
نو جنبا پاکستان سره بالکل دا خبر ستاسو صحیح ده چې په پاکستان کې دا فرقیزی نختی هم کمن ګورو د دې تاریخچه هم لګ ډیر اوږد نه ده. نام دې په دې نویمه او دې اتمه لسیزه کې چې کله دا جنرال ضیاء الحق راغله، دا غي روسو چې کوم دا کیسی شروع شولې، نو اغه نه پسته دا فرقیزی نختی او دا فرقیز هغه چې دی دا جړل نوري مضبوط شي، او همدا قوجه دا چې تر اوسه پوري اوس په کورمه کې چې کوم دا تیر د میاش د اکتوبر میاش کې کوم رئیسی تاو تاریخواله روان دي، یو څه څلورش نه زیات کسان چې دی په هغه کې وژل شو، او اوس هم هغه سیمو کې تاو تاریخواله ترنګلتیا هغه چې دا موجوده ده. خو دا به په دې معنی هم نه ده چې دا بیا ډیر پراخه شي، لکه بیا هغه مشران شته دا غشته هغه کوشش کوي چې عرب هغه دی فرقیزو مسلمانې مې چې دی په غو معنی قابو
خیر اخو واکمنان خدا کار کوي چې دا سراغه کې، لیکن مثلا د بیا هم یا پرتلې تراشو مثلا په سوریه کې چې کله د سنیانو د حکومت په ضد جګړه شروع کړه، یو ځینو علویانو ته چې واکمن وو یو ته بخې د مسلمان په سترګه نه کتل، وای دا کافران دي، لکه په پاکستان کې
لکه پاکستان کې
دا شعار ورکې چې شیعه شیعه کافر کافر، دا دغه شعار په افغانستان کې نشته. خو بیرته چې له دې بحث نه راوونه وسو کنه بیرته هغه مقایسې ته راشو. جان باسه دغه د کتونکو اندېښنه بیا هم دی ته ده چې د سوریې دغه اوسنی وضعیت ممکن په همدغه ځای کې محدود پاتې نشي، که څه هم اوسنیو مشرانو یې دا ویلي دي چې له نورو هیوادونو سره سروکار نه لرو، وایي لکه په افغانستان کې طالبان دا خبره کوي، لیکن د طالبانو د راتګ سره د ټي ټي پي تاثیرات په پاکستان
کې جنبا صدی سره یو خبره بولم دا کوي چې په سوریا کې یو خاندان چې دی هغه سلور پنځوس کاله هغه په واقع پاتې شبی ده، لکه یو جمهوری نظام نو هغه نو یو ډیکټیټرشپ، لکه د سلور پنځوس کالونه یو خاندان چې دی یو کورنۍ هغه په هغه کې وا په واقع و. جان واسه تر هغه
راځي چې زی پرومونټیرم په سوریه کې خارجي هلته څه نه دی چې اوس ایران لاس ایران د سیو یو پالیسی چې چا ترام خنه مونه یم دا اوس افغانستان دی. تاسو ګینی چې په واقعي اوم د نن اون اگر چې څه دې چې تر څو نه مو په خاص چې د دې لپاره زما وستون نه ده، خو تاسو ګینی چې دا څومره ویلګالي او څومره زرافت د اوسنۍ حکومت مانو سره چې غیر مشهود، البته په افغانستان کې ماده او کافی سیاسی تلاقی سیاسی تعامل کی ہم دغه سنی مذهب اگر طرف سوریه کې د ایران نفوذ تیزیا کرد مخصوصا روس ته د کورنۍ جګړې په دولسم کال کې هلته او روسیا هم بقامی عناصر راکلون که حاکیمیت روسی گی او هم هر از روز دسی مشروط الوائد اپوزیسیون اگر حیات دهیر سان ده که نور ده کردان دی تبمنان دی نور دی نور دی تو خوبی ده دهیم دقیقت ما چه اتاق دونس نو دا او این ترتیب ده اسرائیل
جان باسب یو بل شیت کرا شوې د خطر چې د عباس دی بل خطر غون کو چې د سوریه د وسلوالو له دغه بریالي توبه نور خلک څه کولای شي مثلا د دوی د مشر چې دی د حیات تحریر شام الجولاني چې بل نوم یې اشاره ده دی ډیر نرم روان دی مثلا ما په مقدمه کې اشاره ورته وکړه چې فرضاً د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ضرورت باندې وایي چې دا نن سبا دې ته ضرورت نشته د نجونو د تعلیم په برخه کې د څه خبرې نه دي کړې چې
دا معنی ده
او د همدغه علت چې نړیوال سره لدی چې د یو وخت له هغه سره ارتباط درلود له القاعده سره و خو بیا بیرته ویلي وو چې له القاعده بیرته راګرځېدلې ده خو دې ته زمینه برابر کړې ده چې نړیوال ممکن د دوی حکومت په رسمیت وپیژني څه فکر کوي چې په کابل کې واکمنه اداره له دې څه زده کولی شي
کوم خبره شګر چې په کابل کې حاکمه اداره د زده کړې توانایي نه لري او د زده کړې ظرفیت نه لري که چېرې په دغه ترتیب چې دوی اوس ځان پوزیشنوي دغه کوم ابزارونه چې دوی کار اخلي دغه یو دندګي یکتازي خودسري جاطلبي کاملا افراطي غیر
افغانی جان باسب ببخشید سوال داو دا شان خودی دا خو لکه څنګه چې تاسو ویل چې دوی یوازې د حکومت یوازې په خپل لاس کې ده فرن د سوریه والا چې دی یو خو مشره ماخت اداري کې مشي پر غاړه وانه خسته د دغه نور برخو ته چې ما مخکې اشاره وکړه په دې کې نرم چلی
شي بشري حقوقو لکه چې کوم څنګه د پاره کې زیات لکه اغه بندیان چې کوم د رژیم مو د اسد رژیم کې لکه هغه پرې خودل
هغه پرې شودل عمومي افعال البته طالبانو ویل چې ما اعلان کړی ده لیکن که سبا د دوی حکومت پر رسمیت پیژندل کیږي آسانتیاوی ورته راځي فکر نه کوي چې په کابل کې واکمن طالبان هم ممکن دي ته فکر وکړي چې راځه په دې حکومت کې نورم لزان سره یو ځای کا چې تام دغه څه یو ګام واخلي
بالکل
هغه
وخت به دا طالبان نووسی او د افغانستان احتمال نوم با امارات نوسی هغه به بیرته افغانستان شي چې باید او کی بیل شته خو خبره دا ده چې دا تحول به په څه ترتیب راځي اوس چې موږ دغه مشران چې زموږ په مخ دي که هغه هیبت الله نامعلوم و نامجهول دی که هغه دغه سراجیان حقانیان دي او دغه سری نور دي ګر چې د دوی په منځ کې اوس لیدل کېږي تضادونه او دغه د حقانی خلیل حقانی مړینه کېدای شي نه یو څه سره ټکانونه دی ته ورکړي خو په هغې صورت کې که چېرته دوی انعطاف پذیري خواته ورشي او سوریه دوی ته ریښتیا سره یو درس شي او همدغسې چې د رسنیو فشار د جهان فشار د منطقې فشار د افغانستان د خلکو تر ټولو د مخه فشار په دوی باندې وساتل شي کېدای شي معته درجه د دوی په منځ کې تغییر او تحول راشي او سوریه دوی ته یو درس شي خو په هغه صورت کې به بیا دانو طالبانو امارت نه اوسېږي دا به یو مشروع خواته افغانستان لاړ شي او افغانستان کې به یو مشروع حاکمیت راوست شي
مننه او بخښي بیرته پاکستان مسلې ته راشو تقریبا پی ټی پی تاریخ طالبان پاکستان لومړی ډله ولا چې د دمشق سقوط هر کلای وکړو او غوته مبارکي وویل دا څنګه په پاکستاني رسنوي کې په دې برخه کې څه خبري راغلي
په پاکستاني رسنوي کې کوم ګورو کنه ننم د پاکستان د دسمبر په 12 باندې د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان دي ممتاز زهرا بلوس په خپل
اونیزه خبری غونډه کې دا خبره کړې ده چې دوی د ځمکني بشپړتیا، سلامتیا او حاکمیت د سوریا هغه په کلکه ملاتړ کوي. نو کوګوري حکومتي په کچه معنی هم وی چې دی په دې معنی غندل نه دی چې د شام کې د بشار الاسد حکومت را نسکور شوی هغه دی، خو هغه د ځمکني بشپړتیا او د حاکمیت خبره کړې ده او له هغه ځینې د پاکستانانو د راوستلو هغه هم حاصل چې دی هغه هم روان دي. په پاکستان کې تاسو د وسلوالو طالبانو یا د حکومت تر بندیز داندې د تحریک طالبان پاکستان خبره وکړه، نو هغه خپل فعالیتونه یا د هغه ته به سن سه یو شی ورکی دی، ته یو تقویت په نور مل ورکی چې هلته داسې اسلام پال ډلې چې دی هغه په
واک
کامیاب شوي، نو موږ خپل د مبارزه چې ده نو خو د پاکستان او بیا په ځانګړې توګه دا شورش وګوري دا د پښتنو په سیمه کې دی، که په بلوچستان کې دی، هلته په پښتون میشته سیمو کې دی، که په خیبر پختونخوا کې دی نو په خیبر پختونخوا کې دی، نور سیمې چې دی هغه خو بالکل په پر امن دی، پنجاب پر امن دی، سندھ پر امن دی،
پنجاب هم وو فرضاً پنجاب کې دوی او بخشي
پنجاب کې دوی بیا نور مسلکونه دي
نور کې نه، خو پنجاب کې دوی راپور نور کې به د 13 میاشتې کې چې د تر هغه په ضد باندې 200 عملیات دوی وکړل د خوري زیات دي.
نه خو
بلوچستان کې، بلوچستان کې خو پښتانه نه دي، بلوچستان پاتې دي لیکنه
په هغه کې وګوري کنه شیبر صاحب په د پاکستان الیکشن ډاینامکس تاسو وګورئ نو زیاتره چې کوم د نام نه پیخې دي هغه د موږ د خیبر پښتونخوا د قبایلی زلو کې دي، زیاتره پیخې او د نام نه او پاغي منی وار وار مانی، خو حکومت به دا وایي چې موږ دلته عملیات کوو، هدفي عملیات کوو، پیله خو دا سوي چې په لومړي سر کې چې عملیات په کابل نو پورا په لکونو خلکو به کور شول، خو اوس دوی هغه عملیات ته دا نوم بل ورکړي چې ټارګټډ، مطلب هدفي عملیات من کو هدفي عملیات مقصد دا دی چې خلک وب کورکیږي نه او منغو ورزو چې ديزي کې بس موږ ته خوفیا معلومات راغلي دی او ديزي کې وسلوال پټتي او موږ په ديزي کې هغه وکړو.
اوه مننه. خو که جانبا سپ تاسو فکر کوي لکه څنګه چې ګلایا سم دا خبره وکړل چې کې دېشته لکه د ټي ټي پی هونې ډلې یو روحیه واخلي چې ولا په جګړه باندې ممکن نه ده چې مخته پسې لاړ شو، په پاکستان کې د فرزن بلوچستان هم جګړه کوي او د پاکستان جګړې لکه ګلایاس چې ویل چې د پښتنو په سیمه کې دی او په بلوچستان کې دی، البته د پنجاب خواته هم سختریزو سرایت کړی دی، هغه ځینو کې هم عملیات روان وي کله نه کله، خصوصا په جنوب د پنجاب کې. څه فکر کوي چې دا وسلوال به داسې یو روحیه واخلي د سوریې له سقوط وروسته؟
خو هغه شوبر په سیده چې د تبلیغاتو تر کچه خو به له شکه چې ځان ته بروی ورکوي، ځان به تشویقوي، ځان به ترغیبوي، تحریکوي چې ګوري هلته هم دغه سی یو حرکت رامنځته شوی دی. خو زه فکر کوم چې دوی د یوې خوا ځان بولوي او د بلې خوا از ځان منحرفوي. هغه شی چې په سوریه کې رامنځته شوی دی تر هغه شی چې په طالب نومیږي په افغانستان کې یا په پښتونخوا کې یا په ټولیزه توګه اخوا په پاکستان کې، دوی سمه ده چې د شعارو تر کچه به یو څه سمون ولري، یو څه ورتهوالی به ولري، اما دا ډېر متفاوت څه جنبشونه دي. کېدی شي چې بیا هم وایم چې د ډېرې داسې عمیقې ایدیولوژي له نظره کېدی شي پکې تړاوونه به اوسېږي، خو د دوی اهداف ډېر متفاوت دي، مخصوصا که دا حیات تحریر شام اوس وڅېړي د دې هغه کوم تحول چې دی مانس کې راغلی دی، په فکر کې راغلی دی، هغه ورته نه دی طالبانو ته تاسو هم
خیر خو او بخشي خو دوی او بخشي د حیات تحریر شام اوس ورته ګورو چې دوی په نظر کې بدلون راغلی دی، په خو خود دوی په نظر کې بدلون نه راغلی د محمد الجولان یو وخت لال قاعده سره یو ځای وو، بیا له داعش سره یو ځای وو، بیا له داعش سره جګړه وکړه کنه، لیکن اوس وخت رسیدلی دی د سشکاری سې دوی خپل ملي ارزښتونو ګټو ته وفادار دي.
بالکل دا خبره چې دې دا تحول وکړ دا شخص خو فرمایل او مشمیرل دا القاعده سره ولکې چې دا داعش سره او بیا النصر سره وزدار دی، دا بل حرکت را مست کړی دی په بل نو حیات داخل شو، یعنی دا تحول د دې کې بیا د بل خوا سوریا متفاوته ده. سوریا کې د سوریا تاریخ بل دی او افغانستان تاریخ ډېر متفاوت دی سره، اما که چې داعش په افغانستان کې نشي ریښې غځولی، همدغسې په سوریه کې تردی حد نور دغه فوندمنتالیزم چې ورته کار وشو د ایران دفاع د داعش دفاع د نور دفاع هغه څه نور فکر نه کوم چې
خو بخښه جانباز صاحب بخښه تاسو خبره نیسم تاسو داعش ته اشاره وکړه همدغه داعش له سوریې تر افغانستان او پاکستان پورې راورسید
خو
ریخی خو آغا رنگ ندی جانبا سا خبر سم سم هم دا چی ریخی خو آغا رنگ جرل دی خو آغا رنگ پخی ندی چی سنگا او آغا خو دیر زیاد آغم لری سنگا جانبا سا خبر ہوگا توافت لری دیر زیاد فرق لری آغا سمی او د افغانستان او څنګه د پاکستان
فرق بیل خبره د واضح خبره د بیل جغرافي دی بیل ځایونه دی لیکن همدغه وسلوال د داعش په دوم باندې چالتہ شروع شول په سوریه کې په عراق کې دا تر خیبر پښتونخوا را ورسېدل او دا تر افغانستان ورسېدل د افغانستان تر شمال ورسېدل یعنی د دې بحث له پایله چې دا بحث را شروع کو خبره دا ده چې په خو به یو بغاوت په یوه محدود جغرافیه کې راتاویده نن سبا که د انټرنیټ برکت دی که د ارتباطاتو برکت دی ډیر خپریږي نو ځکه دغه اندېښنې شته چې همدغه د سوریې بغاوت چې اوس کامیابه شوی دی دا تر عراق هم وغځېږي تر ایران هم وغځېږي
اوس که د پاکستان خبره تاسو کوئ که نه نو جنبا صاحب هم هغه وکړي خپل نظر ورکړي چې په بنګلادیش کې داسې نواجد حکومت ختم شو نو په پاکستان کې دا اوازی او دغه شروع شو چې په بالکل د بنگلاديش پسند په پاکستان کې هم با خلک په سلوکونو راوزی او یو ګوند کوشش هم وکړلو چې داسې قسمه حالات جوړ کړي
د عمران خان ډلی
دغه
خبره یعنی د عمران خان ډلی دې ته تبلیغ وکړي چې دا ځکهون کې باید راوزی او یو بغاوت وکړي اما بیا هم د دې خطر شته دغه بس راغوند کو جانباز په مجموع کې کچرته دی په افغانستان کې واکمن طالبان له سوری څخه د کوي مخکې تاسو دې ته اشاره وکړل لیکن په پاکستان کې ستاسو په باور د حکومتونه له دغه څخه بغاوتونه څه زده کولای شي
خبر دا ده چې پاکستان د مکمل تباهي خوا ته روان دی په پاکستان کې نن سبا اتنیکی شخړې اقتصادي بحران خپل عمق ته رسیدلی سیمایز شخړې سیاسي شخړې تاسو خپل ګوري دا هیوا نن مثلا د دوی د شهباز شریف د صدر اعظم دغه دې ته ار دی چې د هیبت الله خولې ته چې هغه به ورته مثلا په دغه د جی پی په موضوع کې څومره جوړجاړې وکړي کبه ورنه کې یعنی دا هیوا ځان قصدن خپل پلاس په لوی لاس د دغه جنرالانو د دغه استخباراتیانو د لاس په لوی لاس ځان تباک او کندې خواته وړي تاسو ګوري د پښتنو په اولین ځل د تاریخ کې په دغه سی یو پرتمینه توګه پښتانه راټول شو لویه جرګه وکړه سره دې چې څومره فشارونه څومره تهدیدونه دوی ولیدل څومره بندیان شول څومره ووژل شول شهیدان شول د بلوڅانو حالات تاسو وګورئ همدغه سی په ټولیزه توګه سیاسي عمران خان ته 50 کاله سل کاله قید ورکوه معلومه ده چې
کاملا سیاسي دا بحث په دې جنو کتونکو په دغه خبرو را یو ځای کو وای کله چې په یوه سیمه کې شخړې وي ویل سي په سوریه کې شخړې دي شاید تاثیرات تر افغانستان او پاکستان پورې هم وي که چېرته په افغانستان کې حالات ګډوډ وي لکه چې د شوروي اتحاد ځواکونه افغانستان ته راغلل هغه د بنظیر بوټو خبره وای د کلاشینکوف کلچر په پاکستان کې عام شو که په پاکستان کې شخړې وي او جګړې وي افغانستان ته وځي که په افغانستان کې وي پاکستان ته وځي نو دغه ټول شخړې یو حلاره غواړي چې ریشې باید وچی شي نو لاندې سر ودا باس راغوند کو له کتون کو هم مننه کوم چې تر دې د مېدا باس را سر وکړو تر بیا مو خدای مات
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست چرا از قدر قمش داره
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان
امی رادی ازادی بسیار یک رادی خوب است برای مردم از حال دل مردم خبر میشه
رادیو ازادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان مهمان آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان ما آقای عبدالرحیم اسدی، رئیس نهاد بین‌المللی آنلاین بانوان افغان در ایران هستند. آقای عبدالرحیم اسدی، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
تشکر از شما. نظر صاحب عبدالرحیم اسدی هستم، از ولایت سمنگان افغانستان. تحصیلات ابتدایی و عالی را در ایران و افغانستان تکمیل کردیم و همچنان مسئول عمومی نهاد بین‌المللی آموزشی آنلاین بانوان افغانستان هستیم که این نهاد در بخش تحصیلات ابتدایی و عالی برای دختران افغانستان فعالیت دارد. نهاد بین‌المللی آموزشی آنلاین بانوان افغان در سال 2021 میلادی با جواز رسمی وزارت اقتصاد افغانستان و همچنان خوب فعالیت‌های خیلی کم داشته در بخش آموزش‌های کوتاه مدت و از سال 2023 بعد از تحولاتی که با وجود آمد در کشور عزیز ما در حوزه تحصیلات ابتدایی آغاز با فعالیت کرد در بخش مکتب و همچنان در سال 2022 در بخش تحصیلات عالی دانشگاه هم فعالیت خود را آغاز کرد و فعلا در سه بخش فعالیت میکنه. در بخش آموزش های کوتاه مدت که تا فیلحال 4000 فارغ التحصیل داشته و همچنان در بخش مکتب از صنف هفتم الا دوازدهم و در بخش تحصیلات عالی در 9 رشته برای مقطع لیسانس و همچنان 2 رشته برای مقطع ماستری در حال فعالیت هست و این نهاد با هدف پرنمودن خلای محرومیت تحصیلی بانوان در افغانستان و همچنان کمک برای تحصیل و آموزش بانوان افغانستان توسط جوانان و زنان و کادر علمی و اداری با درک و فهم افغانستان تأسیس شده و هدف اصلیش ارتقای بخش آموزشی کشور هست.
زیادتر به کدام رشته ها فوکس میکنین؟
خب نهاد بین‌المللی آموزشی آنلاین بانوان افغانستان در بخش آموزش های کوتاه مدت که سابقه 5 سال فعالیت دارد در 4 دپارتمان، دپارتمنت موضوعات عمومی مانند فن بیان و موضوعات مختلفی که به شکل عمومی نیاز بوده بر جامعه برگزار کرده و همچنان در دپارتمان آموزش های کوتاه مدت در بخش تخصصی موضوعات حقوقی، اقتصادی، علوم اجتماعی و روانشناسی، بخش طب و همچنان دپارتمان زبان و ادبیات، زبان انگلیسی، زبان عربی، ترکی و تمام زبان‌هایی که برای جامعه افغانستان نیاز بوده با وجه برای طبقه اوناست. همچنان دپارتمان مهارت افزایی که در این بخش فعالیت در آموزش‌های کوتاه مدت داشته تا فعل حال که در ابتدا هم گفتم 4000 فارغ التحصیل داشته و فعلا هم 2000 فارغ التحصیل در حال همزمان در حال درس هستند و ما بنای ما بر این هست که این دپارتمان های خود را تقویت بدیم و بیشتر از فعلا ما بیشتر از 40-50 صنف داریم و در آینده ارتقا بدیم و در پلان ما هست که بیشتر از 100 صنف ما باید داشته باشیم برای آموزش کوتاه مدت. ما هر نیازی که به شکل کوتاه مدت برای دخترها و زنان افغانستان و همچنان در کنارش اقشار مختلف جامعه بتانن از این مستفید شوند و نیازمندی هایشان را تامین بسازد. در بخش مکتب هم تا فعل حال ما 2000 متعلم داشتیم از صنف 7 الی 12. اینا فعلا ما در آستانه امتحانات سالانه شان هستیم و الحمدلله اینا یک سال موفقیت آمیز توانستن که به پایان برسانند. همچنان در بخش تحصیلات عالی هم ما فعلا تقریبا 2000 ظرفیت موجود برای 2000 محصل هست که فعلا در 9 رشته در مقطع لیسانس در حال تحصیل هستند که رشته های حقوق، اقتصاد، ژورنالیسم، کامپیوتر ساینس، شرعیات، و بقیه رشته هایی که ما داریم در حال تحصیل هستند. و همچنان در مقطع ماستری هم ما تعداد تقریبا 100 نفر از دخترای افغانستان در رشته حقوق و شرعیات در حال آموزش داره.
بله آقای عبدالرحیم اسدی، نهاد بین‌المللی آنلاین بانوان افغان چگونه تمویل میشه؟ یعنی مصارفتان را چگونه میتوانین بپردازین؟
خب درباره هزینه نهاد بین‌المللی آموزشی آنلاین بانوان افغانستان که یک نهاد رضاکار و افتخاری هست توسط استادان و کادر اداره افغانستان به شکل رضاکارانه و افتخاری خدماتش ارائه میشه، فعلا همه رایگان هست، ولی قطعا شما میدانیم که هر طرح و برنامه به وجه برنامه های آموزشی که تضمین کیفیت 100% به وجود بیاید نیاز به یک بودجه داره و تا فعل حال هم نهاد بانوان افغان هیچ بودجه نداشته، نه از توسط نهادها و سازمان های بین‌المللی همکاری شده و نه هم خودش درآمد زیاد داشته باشه، چون تمام فعالیتاش به شکل رایگان ارائه میشه. اما در تلاش هست که بتونن توسط سازمان ها و نهادهای خیریه که است ما این بودجه را کسب بکنیم و چالش ها و مشکلات که مالی که داریم رفع بسازیم. قطعا شما میدونین یک از چالش هایی که برای درس های آنلاین هست مشکلات اینترنت هست و در افغانستان یک چیز خیلی بارز هست و یک تعداد محدودی از دانشجویان افغانستان و همین 7-8 میلیون دختری که از تحصیل بازمانده یک تعداد اندکشان که دسترسی به اینترنت دارن اینا از برنامه استفاده میکنن. اگر ما بتانیم در آینده ها تعداد زیادی از دخترها را تحت پوشش قرار بدیم و همین کسایی هم که فعلا هستند بنابر شرایط سخت اقتصادی افغانستان اینا درس میخوانند ولی ادامه دادن نمیتونن به خاطر مسائل مشکلات اینترنت و همچنان بحران اقتصادی که وجود داره. از این جهت قطعا نیاز به یک بودجه داریم و در تلاش هستیم که توسط نهادها، سازمان ملل متحد، سازمان یونسکو و سازمان های دیگری که است ما در این بخش بودجه را جذب کنیم.
راجع به نصاب تعلیمی تان میخواستم بپرسم، کدام نصاب تعلیمی خاص دارین یا چطور؟
نصاب درس نهاد بین‌المللی آموزشی آنلاین بانوان افغانستان مرکزیت همین نصاب فعلی افغانستان هست با تغییرات اندک و قطعا یک از همین نصاب فعلی افغانستان که اصل همین هست ولی برخی مضامینی که کاربردی نبوده معیاری ساخته شده هم در بخش مکتب و هم در بخش دانشگاه، بسیار با یک نصاب درسی کاربردی و بتانان امروز کاربرد داشته باشه این ما تهیه کردیم و در حال ارائه هست. با اساتید خیلی خوبی که ما داریم، ما برای مقطع تحصیلات ابتدایی ما در مکتب از استادان ماستر، دکتر و اکثریت لیسانس است که استفاده میکنیم و تا فعل حال هم تجربه که نشان داده در یک سال متعلمان ما از ابتدا تا فعل حال خیلی تغییرات برشان به وجود آمده و خیلی رشد کرده و این نتایجی از فعالیت های نهاد هست. و همچنان در بخش دانشگاه هم قطعا ما متیوت و همچنان کورکولم و نصاب درسی ما همون نصاب افغانستان هست برای فعلا با یک تغییرات جزئی و با استفاده از نصاب های معیاری و نصاب های دست اول دانشگاه ها و مراکز بین المللی ما در حال ارائه هست خدمات ما در دانشگاه. در برنامه ماستری ما هم قطعا معیاراتی که برای ماستری در سطح ملی و بین المللی هست مدار اعتبار هست و اساتید ما هم اساتید دانشگاه ها و پروفسور ها هست. ما در بخش ماستری ما از اساتید استفاده کردم که هر کدام از اینا سابقه 40-50 سال تدریس و کارهای اداری در بخش مراکز اکادمیک و علمی دارن.
تشکر آقای عبدالرحیم اسدی. همچنان یک سوال دیگر داشتم که این گونه فعالیت ها زیادتر مورد انتقاد قرار می گیرند. تعدادی از اشخاص می گویند که گویا اینها به نام خدمت میخواین جیبه های خود را پر بکنن یا از این را پول پیدا بکنن یا از راه پولدار شون، از این قبیل مسائل به زبان میارن. در این مورد شما چی گفتنی دارین؟
بله، متاسفانه در جامعه ما هر فعالیتی که انجام میشه خب این طبیعی هست، بالاخره منتقدی خود هم میداشته باشه. اما نهاد بین المللی آموزشی آنلاین بانوان افغانستان طبق اساسنامه خود و در ماده 2 اساسنامهش نوشته است که تمام فعالیت هایی که در این نهاد انجام میشه به شکل رضاکارانه و افتخاری و یک نهاد غیر انتفاعی هست. یعنی به خاطر ایجادش فقط آموزش تحصیل بانوان هست و نه به خاطر اینکه یک منفعت شخصی باشد، و تمام کارهایی که در این نهاد انجام میشه تمام برای یک بودجه هم بیاید و هر کاری که در نهاد انجام میشه ما در اینجا حیاتی و منا را داریم که از اساتید پیش قسمت و بازنشسته افغانستان و با تجربه هستند، همچنان حیاتی مؤسسان و حیاتی رهبری این دانشگاه همش اساتید هستند. خب این کارها از اشخاص اکادمیک علمی باید هست. خب چون بخواد در کشور ما در حکومت‌های قبلی فساد مالی خیلی زیاد وجود داشت، به خاطر از این چون ما هم فعالیت‌های که می‌کنیم می‌کرد شاید درد بکنم به اینکه این فعالیت‌های از اینا به خاطر درآمد مالی است، در حالی که خب ببینین کجای دنیا همچون چیزی وجود داره که تمام فعالیت‌هاش به شکل رضاکارانه و افتخاری باشه ولی به او تاپه زده شوه یا مور زده شوه که اینا هدفشان کسب حمایت های مالی است. نه خیر، اینا اصلا کسایی که همچون انتقادات رو میکنه و یه بی اساس هست. برازی که خب ما با افتخار گفته میتونیم که تمام کسایی که در این نهاد فعالیت میکنه و نهادهای دیگری که هستن، اینا به معنای واقعی کلمه به اهداف کشور و منافع ملی کشور و رشد و پیشرفت کشور که میسر نخواهد شد جز به اینکه ما بخش بنیانهای فکری جامعه که همین دانشگاه ها و مکاتب هست تقویت بکنیم. خب اینا به شکل رضاکارانه و افتخاری وقتشان را میگذارن. ما همکارایی را داریم که 12 ساعت وقت میگذاره. خب ما یک افغانی هم به اینا چون بودجه نداریم معاش داده نمیتونیم. خب لذا شاید این قضاوت های درست نباشه و ما باید اگر قضاوت هم میکنیم خب حق انتقاد حق همه هست، باید انتقاد بکنه. اما دیگه ما برنامه هایی که امروز ارائه میشه برای آموزش کشور اگر تشویق هم نمیتونیم با انتقادات ناسالم ما دیگه جلوی همچون فعالیت ها را نگیریم. از این جهت تمام فعالیت های نهاد فقط برای ارتقای تحصیلات کشور هست در بخش عالی و در بخش ابتدایی و هدفش فقط همین موضوع هست، دیگر نه موضوع مالی هست و نه مسائل دیگری که مطرح میشه.
آقای اسدی، در شرایط فعلی برای علاقمندان چه برنامه های تعلیمی آنلاین را در نظر دارید؟
در آخر من برای تمام دخترهایی که از کشور باز مانده خواهران عزیز ما اعلان میکنم که مکتب بین المللی آنلاین بانوان افغان از صنف هفتم الا دوازدهم به طور کاملا رایگان تعداد 700 متعلم را در کشور میپذیره و کسایی که از تحصیل باز مانده باشد با شرایطی که وجود داره در بخش ثبت نام اینا میتونن ثبت نام هایشان انجام بده و در صفحات مجازی نهاد بانوان اطلاعیه های این بخش ها نشر شده میتونن که مطالعه بکنن و ثبت نام هایشان را انجام بدهن. و همچنان با افتخار اعلام میداریم که در بخش دانشگاه هم ما در سمستر بهاری تعداد تقریبا 800 دانشجو را برای دانشگاه ما در لیسانس و ماستری در امور رشته های موجودی که هست ما جذب میکنیم و فعلا ثبت نام ها جریان داره و خواهرای ما و دخترایی که از تحصیل باز ماندن میتوانم که در صفحات مجازی نهاد در وبسایت رسمی نهاد بین‌المللی آموزشی آنلاین بانوان افغان در با همین اسم میتوانم که مراجعه کرده و ثبت نام هایشان را انجام بدهند. و همچنان یک درباره مدرک و سند نهاد بین المللی آموزشی آنلاین بانوان افغان. ما خود ما مطابق جواز و فعالیتی که انجام میدادیم میتونستیم که سند اهدا بکنیم بر تمام متعلمین و دانشجوی و محصلان ما در دانشگاه. اما چون فعالیت های آنلاین در حالی که ما امروز در دنیا دانشگاه های آنلاین زیادی وجود دارد، به خاطر اینکه امروز هوش مصنوعی و همچنان دنیای مجازی در حال رشد خیلی زیاد هست و دانشگاه های زیادی امروز به شکل متمرکز وجود دارد در دنیا، اما در کشورهای خاورمیانه و همچنان کشور ما افغانستان آموزش های آنلاین یک چیزی جدید هست و اما ایره شاید خیلی به دست کم بگیرن. خیر، هیچ دانشگاه آنلاین با دانشگاه حضوری فرق نداره، اما چرا؟ مثلا خب کیفیت کار شاید یک مقدار چی باشه، دیگه سخت باشه، اما باز هم با تجربه که ما داشتیم تا فی الحال دانشجویان ما 80% و 90% از فعالیت هایی که انجام میشه و درس هایی که میخوانن رضایت دارن. از این جهت دیگه در آخر برای محصلان ما در دانشگاه همچنان در مکتب ما سند حضوری طبق توافقنامه که ما با مکاتب و دانشگاه ها که ما به خاطر برخی مسائل نمیتونیم از اینا اسم ببرم، ما به اینا سند معتبر اهدا میکنیم. خب امروز دانشگاه ها و نهادهای زیادی وجود داره، اما فرق ما با دیگر نهادهایی است که ما در آخر هم سند معتبر و مدرک معتبر 12 که متعلمان ما کسب میکنن میتونن با ادامه تحصیل بتن و همچنان به میشکل در دانشگاه ما در مرحله لیسانس و مرحله ماستری کسایی که مدرک کسب میکنن میتونن با این کار کنن و مدرک معتبر و مدرک و سند حضوری هست که از توسط دانشگاه ها درس ما ارائه میکنیم و فعالیت ها از ما هست و اینا با ما همکاری میکنن این مدارک اهدا میکنن.
بعضی ها در افغانستان میگوین که امکان کار نیست، چرا باید این قدر زحمت بکشند و درس بخوانند؟
خب این موضوع شاید موضوع درست نباشه، برای اینکه کسب علم و دانش مثل طلا و همچنان چیزای ارزشمند هست. ما با سیر تاریخی که سابقه که و پیشینه که در بخش دانشمندان ما وجود داره به این نتیجه میرسیم که کسب علم و دانش چیز خوبی هست و اونا هم در اون زمان به شکل نبوده که اونا سند ماستری یا پیشدی و دکترا و همچنان لیسانس داشته باشه و در کنارش کار و شغل انجام بتن. خیر، شهرها به شهرهای دیگر مسافرت میکردن تا اینکه کسب علم و دانش بکنه. تا پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید که طلب العلم ولو فی السن من المهد الى الله، شما دنبال کسب علم دانش برید. ولو اگر در چین هست، یعنی این نشان میده که جغرافی عربستان با چین فاصله خیلی زیاد داشته و یعنی هر چقدر که شما فاصله زیاد هم باشه دنبال کسب علم دانش برید و یه زحمت علم دانش هست. همچنان طلب العلم من المهد الى الله، شما علم دانش بیاموزید از گهواره تا گور. این سخنانی هست که سخنان گوهربار پیامبر رحمت و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است که خیلی ارزشمند هست. تمام از اینا را ما جمع کنیم به نتیجه میرسیم که درست است و این هم خیلی خوب هست که ما در کنار علم دانش یک وظیفه و یک شغل هم داشته باشیم. اما منحصر کردن کسب علم دانش به ای که ما یک شغل به دست بیاریم یک چیزی نادرستی هست و مطلق کسب علم دانش برای هر انسان و برای هر مسلمان یک چیزی مهم و واجب هست.
در مورد پلان‌های آینده تان چی گفتنی دارین؟
درباره برنامه‌های آینده نهاد بین‌المللی آموزشی آنلاین بانوان افغان باید بگویم که ما در بخش آموزش‌های کوتاه مدت در حال تهیه یک پلان استراتژیکی 5 ساله هستیم که در برنامه های کوتاه مدت 1 ساله آن برنامه های زیادی آموزشی کوتاه مدت در بخش موضوعات عمومی، موضوعات تخصصی و زبان و ادبیات و مهارت افزایی برنامه های زیادی مد نظر داریم، انشاءالله برگزار خواهد شد و همچنان توافقنامه هایی که در این بخش ما امضا کردیم از جمله با یکی از مراکز
آموزشی زبان‌های بین‌المللی، همچنان آزمون‌های تافل و هایلکس و این برنامه ها را مد نظر داریم که مشترکاً با جواز رسمی که این مرکز داره با ما توافق نامه داره که مشترکاً برگزار کنیم. همچنان به شکل عمومی هم ما برنامه هایی را داریم که برگزار کنیم در آموزش های کوتاه مدت. در بخش مکتب هم ما قطعا یک سلسله برنامه ها را در پلان خود داریم، از جمله راه اندازی کمیته پلان، کمیته استعدادیابی متعلمان که متعلمان ما در کنار مباحث و دروس نظری بتانند به درس های عملی هم توجه داشته باشند و شناسایی استعدادها و همچنان دیگه ارتقای استعداد متعلمان ما. در بخش دانشگاه هم موقتاً در کنار برنامه های آموزشی به مسائل پژوهش و تحقیق که کشور ما قطعا در بخش تحقیق هم یکی از کشورهای هست که خیلی کار خیلی کم شده و ما در بخش منابع علمی مشکلات زیاد داره و ما از همین نیروهایی که داریم و دانشجویانی که داریم استفاده میکنیم و همچنان در بخش ماستری ما هم قطعا در کنار برنامه های آموزشی پژوهش محور اصلی هست و همچنان برنامه های فرهنگی ارزش های اسلامی در برنامه های معاونت فرهنگی ما هست. معاونت علمی ما هم برنامه های خیلی خوبی را مد نظر دارن. معاونت امور بین الملل ما هم تلاش خواهد کرد که بتونن در بخش مشکلات اینترنتی که دانشجو و استادان ما داره کارهای را انجام بده انشاءالله. و اون چی که مهم هست، خب امروز یک سوال هست، چرا ما در مباحث قبلی هم به طور گذرا اشاره کردم زنها و دخترای افغانستان که امروز درس میخوانند، خب این درس درست است که علم و دانش و دانایی ارزش خود داره، اینا باید کارهای را هم شغلی در کنار اینا داشته باشه، با وجود در شرایط کار و آموزش زنا محروم شده از اینا. ما در آموزش های کوتاه مدت ما با وجود دپارتمان مهارت افزایی تلاش خواهیم کرد که اینا مهارت ها را یاد بگیرن و بتانن از طریق آنلاین، امروز بورسی آنلاین و تجارت های آنلاین وجود داره، از این برنامه ها استفاده کرده و در بخش کار و شغل افزایی هم همکاری شده با اینا. خب جا داره که درباره ویژگی های درس آنلاین با وجه مکتب و دانشگاه آنلاین بانوان افغان هم بپردازیم. خب یکی از ویژگی های باریز و توجه جدی ما به کیفیت کارها هست. اما نکته آخری که آنچه که مهم هست، قبلا هم شما سوال کردین نظر صاحب گرامی درباره بودجه و هزینه هایی که برخی شاید بگن که اینا برنامه ها رو اندازه کردن به خاطر جذب مسائل مالی و این مسائل نخیر، این مسائل نیست، اگر این مسائل میشود کاران ما با ما همکاری نمیکردن. همه اینا فقط به خاطر شرایطی که با وجود آمده و همچنان تعهدی که نسبت به آینده کشورشان و پیشرفت و ترقی کشورشان و نسبت به این مسائل با ما هستن و یک از ویژگی های بارزی ما هست که تمام همکاران ما کسایی هستن که متعهد، مسئولیت پذیر و بدون تعصبات قومی، زبانی و نژادی فقط برای یک افغانستان پیشرفته و مترقی و که ای از راه علم و دانش به دست خواهد آمد به اعتقادشان به این مسئله هست.
خوب، آقای عبدالرحیم اسدی رئیس نهاد بین‌المللی آنلاین بانوان افغان، بسیار زیاد تشکر. امیدوار هستیم که برنامه مفید تمام شود. به هر حال شنوندگان محترم، اگر شما هم کسی یا کسان را می خواهید که ما با ایشان مصاحبه کنیم یا مهمان برنامه خاص مهمان آزادی بسازیم، لطفاً به شماره واتساپ ما پیام بگذارید. واتساپ برای ثبت پیام ها 00-4207-2584-7773 در خدمتتان است. یک بار دیگه تکرار میکنم، 00-4207-2584-7773.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar